Candidate. درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ریپورتونه او نور مسایل لرو خو په مخړې د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهال ویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه باندې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګا نه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دی نومولی، خو دوجاریک وویل چې کله کوم څوک غوره شو نو اعلان به شي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په موجودیت کې د دې سازمان د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له مابسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. رسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیګ د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اسناد خبر لمخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو، د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت کابینې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهار شنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووسي. د بیان له مخې د اورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډېره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربان، پنشیر، لغمان او کونړ د سیندونو په اوږدو کې کیږي. د کرملین د کیف متحدانو ته خبرداري ورکړې چې اوکراین ته خپل سرتیری کواستوي نو له ناټو سره به جګړه د روسیې ناچاري وي. دا خبرداري وروسته لغوه ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د ماکرون د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اوکراین ته د ناټو د غړو لوري د پوځي کېدو د لیږلو احتمال به یو ډیره مهمه نوی کیسه وي. کرملین وویل چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. ښاغلی ماکرون پرون په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریز وروسته وویل د دوی غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع موجوده وه. او خو د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیارلس بې پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلې او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د روسیې له شپږ کروز توغندیو څخه یې هم 2 له منځه وړي. او د اوکراین پوځ وایي چې دا بې پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیب، سومي او ځینو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوي دي. دوستانو تاسو زموږ کګله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګر ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندي کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یو اجمال لري. هر مملکت د خپل منافع
د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحقزي سره به په دې اړه مرکه ولرو. کندوز کې سلمانیان وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنه کړې.
امر بن معروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی نرم بر خوردو کی او زه خپل درې سلور پیری تختیدل یم ورنه شراغلی دی.
همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاند څنګه هم په دې ساتخ کې خبريږي. زنن ریپورتونه به هم ولرو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه وختنه رد کړي چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. خو وس ملګرو ملتونو ته راسو. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته ویل ضرب یو شخص پر دې دنده وګمارل شي. په مخړې په دې اړه د ریپورت ده.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبره یې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ما ته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمه ده امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو. که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلې. وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی. د ویلو د چې امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یولسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و مهردل چې ملګر ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. خو ولې د سیاسي استازي د ټاکنې موضوع نندریزه شوه خپل په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحقزي څخه کړې ده. دا مرکه اورو.
د سره چې هغه استاذي مسله دې هم ډیره مرکز شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې د سودې له تر چې التا ارجنډا پاول کم دا و چې باید یو منډه و تاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو التا پرې باندې دوی بریالي نه شو. اوس بیا به تا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه، یوې خوا انګلستان او امریکا او فرانسه بل خواته د نمائنده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نمائنده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. کاسته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولی سي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي استازي ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونه په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپله باندې یو اجمال نه لري، تو یو مشخص افغانستان په خپله باندې دې موافقه ته نه دي رسیدلي چې یو موجود افغانستان د حل لپاره دغه کې، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافع لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سرته ورسوي. د چین او روسیا او د دې تخوا ایران هم تاسو به نګری چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخل د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ریښتیا هم د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې تاسو په دې په داخل د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري او بندري مشروعیت خو بیر اخیستم نه لري.
سغزای صاحب، دغه ځانګړي استازي ګمارل کېدو ته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی ترې ویره لري ممکن چې دغه ځانګړي استازي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسیې او چین ویره د ځانګړي استازي په ګمارنه کې څه شی ده؟
د روسیې چین ویره خو متاسفم ښکاره کوي چې دا د دې لپاره چې دوی دا لري چې دا امریکا د توسعه دران دي، ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسې او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې کټاغه دغه وټاکل شي، دغه استازي وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغه په نخو باندې به نه وي، او د دې ترخوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپل د غصاد یا د امریکا د تاثیر دلاندې وي.
ولایت الله سقزه د سیاسي چارو شنون کې و چې په دې اړه څرګندونه کولې چې ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او ځنډنې شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستن پانتون نن د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامي په خبرولو سره ویلي په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وینا وکړي. په دې اړه وروسته ریپورت لرو، خو سره زده دي چې یوې مرستندوی ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. په مخ کې په دې اړه جزئیات ته
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیري والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځانته د مرستو ګرځول اړمنو ته د ټولو مرستو نوی او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوې او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي او د مرستو د ویش د بهیر د ښه کولو لپاره باید د هغوی نظریات واورېدل شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولي دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمونږ هیله هم دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته دی او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله هم دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي. په افغانستان
شکیله چې یوه معلوله میرمنه ورزشکاره ده او د طالبانو له بندیزونو سره مخ دوی د دې ترڅنګ چې طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي دوی مرستو ته هم لاسرسی نه لري.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود چپاره میکنم شخصا خودم ما شدیدن به نیاز به کمک
زه په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوم. زه او نور معلول شدینه ورزشکارانی د نړیوال ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لرو. زما ژوند زما لپاره ډیر ستونزمن دی
حسن از هر لحاظش و ما خودم متاسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه.
دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه وختن رد کړی چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد د نړیوالو چارو د ویان له قبله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کاناډا حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو استازي د ټاکلو په اړه کړې وه. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټروډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین کورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کېږي ونه مني او تر څنګ به یې طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړې دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي رقم کړي. د ویل چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوری نظام پر مهال د ګمارل شویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنۍ نږدې دوه نیم کاله کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسی، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلی دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پرېکړو پر بنسټ د دوی استازي منلي، خو کاناډا چې دې ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حاضر شوي داسې مهال چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي، مګر تر هغې چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي که طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړ کړي. او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي، باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانع نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای سي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سنمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوسټن پانتون نن د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ای ډبلیو ای آر غونډه د افغانستان پر وخت د سې شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوی په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغې غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمېر حکومتونو استازي رابلل شوي او د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي، کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بې کاره په کور کې ناستې دي، د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بله سوداګره میرمن زاکره امیری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي، باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په واروار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده. خو په افغانستان کې یو شمېر سوداګرو میرمنو څو میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو کې بیکاره ناست دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
او په کندوز کې بیا نایان یا د سلمانۍ لرونکي وایي چې دوی کاروبار چې دی د امر بالمعروف محتسبانو لخوا خراب شوی دی. دوی وایي ګڼ ځوانان د محتسبانو لخوا څارل کیږي او دا چې څنګه دې چارې د سلمانیانو پر کار اغیز کړی په دې رپورټ کې اورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکوونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکوونکي د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرلو او اصلاح پر مهال وویني له 3 ورځو نیولې تر 4 ورځو پورې بندي کوي. د کندوز ښار یو بل سلمان عزت الله ازادۍ روډی ته وویل
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم د امر بالمعروف مې خواهش دارم کې قرقد کړی
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن لامل زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره فاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پښې سپکې کړو.
د کندوز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد الله ازادۍ راډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راځي نه چې په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیری پریږدي او موږ خپل ژوند ته پریږدي او سلمانان هم خپل کسب کار ته پریږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندوز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره. دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی